درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات به قبول کی قدر منو کور زکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم دنن وزي درس موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول قدر منو کور زکون کی براتره او جوړ صحت مند او سجه د سیاحت چم بم پتامي رنو ګل علی زکون کول ک څنګه چې زمرا تاسو دنن وزي درس مضمون او ګون ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوستې نه لمن نیم چې تاسو ټول قدر من زکون کی درسته پای پر سملتیا او کړیو یو استاذ دفری رنو ګل علی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست پیل کې دوه صفحه مخې تاسو ټول قدر منځ کون کو نه هیله لرم مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیل سي تاسو ټول قدر منځ کون کې باید له خپل ځانو سره خپل دوهم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ. راغله لې زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او پرونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث ولرو. همچنان درنه زده کون کو د کتاب صفحه له نوشتمې نه پیل افغانستان اقلیم، دویم دشتی اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانه اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم استفی یا همشلرونکی اقلیم، اووم غرنی یعنی الفی یا هم تندرا اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په هکله بشپړ معلومات ولرو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنی ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی پخپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنې شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې تر منځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې د پاسه د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو دویم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت چې وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چېرې موږ او تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو نو د سړې هوا سره اتمنځوري مخامخ کیږو. همچنان درنو زده کوونکو دریم اقلیم مدیترنایي اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو، هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي سرطان کرښې باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري، پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترنایي اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنې ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترس او کورنۍ مېوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اورېږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړي، زنګوزي او قوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده، او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د مونسوني اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنې اورښت په ژمي کې وي، او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي، او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزني، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې په دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو شپږم اقلیم چې دی، هغه غرنۍ یا هم الپي یا هم تندورا اقلیمي سیمې دي، چې دا د نامه څخه معلومېږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندورا اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندورا اقلیمي سیمې جوړوي. درنو خوږو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي، او په دې کې اورښت چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنې دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري، او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نه شنه کېږي، نباتات وده پکښې کموي، ځکه سرو کال واورې او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزني ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره اشناسي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده، او همچنان افغانستان په منځني او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډایینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې پدې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرد او وسپنه، مسرب او مس پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازنی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلې دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی، چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی، چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي، چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخ سمو سره نیول، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی پخپله درنو زده کوونکو، ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د خاوک تر کندو پورې غځېدلی دی، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,250 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی پخپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش دی د هاواق له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري. او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده پخپله 3,400 متره لوړوالی لري. او بله څوکه چې ده پخپله د شبهر کندو ده، چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی پخپله د بابا غر دی، چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې موقعیت لري، چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5,000 متره پورې لوړوالی لري، چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځ پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده، چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د د پولادی په نامه سره نومیږي، چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده. او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي، ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کیږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره. او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د لوس په اخرنۍ برخه کې سپین غر په حقل ولو، چې سپین غر د افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ازمردګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه د سینګارام په نامه سره یادیږي، چې د سمندر له سطحې څخه 4,555 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره، چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي، چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري، چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربان دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهورو غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم. یوسف اوسي و اوسېږي د لوست په دې برخه کې د پوښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم، د هندوکش غر زموږ د هېواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مکبول کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشان غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاسمن داتم ټول کی جواب پیامز مون پنځم لوستم. لمن دیم چې تاسو ټول خواجه کوللی سکون کی برات راغو جوړ او صحت مند او سیر د صحت چمې بوم پتن می قدر من سکون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فاتدین او مذهب حق له صفه شي کتاب صفه له درو دیش می نه پي بهتر اته دیش می سپې پري هم درنګ از مر استاد سودرن وزیر درسی اهداف عبارت دی له لمړی ته عرف عادت دین مذهب په حق له سپوه شي دویم د عرف عادت اقتصادي جغرافي په حق له سپوه شي دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کون کو د پراته وجو د کټ په نیمه هله د چې د روستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشا ګل لیست کون کو د لوست په پښو شو کې لمړی موږ تاسو د عرف عادت دین مذهب په حق له معلومات ترلاسه کړو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو د اروپا د ویو چې د سیاسي جغرافي بشري جغرافي د نژادو د کوم په حق له معلومات ترلاسه کړو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د ویو چې د دین او مذهب په حق له معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو په تر مونږ کولای شئ کوم کو څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو اروپا له ویو چې د روسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو چلو جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي نو ویلې سو درنو ځکهونکو چې د اروپا لویو چې زیاتره خلک د اروپایي ترکیه د روسیې یو شمېر وګړي د بالکان د ټاپو وزمي د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو لومړی درنو قدر منو زده کوونکو د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره دی چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره د دې چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا له وجې کې او دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دی په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې یعنی د بلجیم فرانسې او پلتنی کومونه کې لکه اسپانیا پرتګال په ځنګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش لهستان پولین مجارستان چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی کدر منو خوږه زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په شهر کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکې دي پرمختګ پکې دي زیات شمېر کسان چې پکې کې د دې دین پیروي کوي هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې په خپل د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت شار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي دوه مهم درنو ځکون کو د پروتستانت مذهب دی یعنی د اروپا د لویو چې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده هغه په خپل د پروتستانت مذهب باندې مایه چې دغه د پروتستانت مذهب درنو ځکون کو همیشه په یاد لري چې ورسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه ورسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دې په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږه اختلاف لري یعنی لږه یو د بل سره د دې دوه مسوبونو ترمنځ تفاوت شته او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره دی چې دی په خپل یو آلمانی یا هم جرمنی پو دی چې روحاني مشر او لارښود دی او زیات شمېر کسان دغه مشر پیروي کوي او د دې پر لارښوونه باندې روان دي لکه څنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه په خپل د لوی پاپ په نامه سره دی مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی هم د دوی رهبر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره دی چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د ده په لارښوونو باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو دریمه برخه د عیسوي دین ده چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي چې دا مذهب په خپل د اروپا دري و چې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځې او جنوبي ختیځې اروپا کسان پر دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړه کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلا او د نژاد زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دوی ته ارزښت وړ دی او د دوی راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو بللی زده کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا له یو وچه کې د عیسوي دین یا هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی بودو وسیم که دی اسلام مقدس دین بانی مشرب دی. او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردگ جماعتونه هم شده دی چی دی اسلام مقدس دین پا وسط جوش نوید او دی دی ترسنگ دی اروپا لوی و چی پا زیاد شمیر نورو برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاد کچه جده هغه ایسیوی دین نیوالی ده چی مخی مولاو تاس بول وستار ایسیوی دین پر دروی برخو نیوشت سوی دی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي. د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمني پوه، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللي وه. نو خوش او گلالی زدکان که در لیدم پری مجاب تاسو در اروپا دلوی و چی در مذهب او دین پا حقل معلومات بول بستل و اسم دلوی استراتون که برخی ترازو چی پدی برخ که مجاب تاسو در اروپا دلوی و چی در اقتصادی جغرافیه پا حقل معلومات لستر رو. قدر من زدکان که همیش در پیاد واسطه چی اروپا دلوی و چی یو لحقو و چی لجم روز خشمر کیشی کم چی در خپل موقعیت لعمل سخه خورا در ارزش ور اقلیم لرگو برازمینو یا هم و چی لجم روز خشمر کیشی کوم چې متدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. خو زده کوونکو، کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خوا ته یې وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې ترڅنګ ګلالۍ او قدرمنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنې د اروپا د لویې وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنې دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هېواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادرېږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري پکې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سناسه په ټوله اروپا کې زیات رواج لري او یو د دوی د دستور یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي. خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې تر نزده کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو همشنه د مالداري څخه پوره کوي. یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته استوي، تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي، دا ټول د خپل هیواد څخه و نورو هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرنیو هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمونه ګلایي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي، هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، درېیم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانایي اقلیم د دې سبب سوي دي چې په دې لویه وچې کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترلاسه کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دي. او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو، په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، دا چې اروپا له یو وچې یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبانو نیول د اروپا یو مهم بوختیا له جملې څخه شمېرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروې او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویې وچې کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروې او ایسلینډ هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پوښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي دا پوښتنې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ، او هرې پوښتنې ته به ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمن زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زما راستاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دلا په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله و احترامات متقبل کی قدر مون غول لیس کون کو ز برشنا و قار تاسو ټول ته شرف واس مېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن پنځه بلوسته. هیله د چي تاسو ټول قدر مون غول لیس کون کی برت رو و جوړو صحت مند و سری او د صحت چم بو پتن ترنو سکون کو تاسو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافیا مزمن نه هم ټول کی پنځه بلوسته. نو هیله د چي تاسو ټول قدر مون سکون کو باید تیر ورځې لسنه په پراو د کیک ډول سره تکرو و سری او نو لوسته پرامر کی ولري. قدرمنو خوشحال زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست سری په لومړني فصل کې ده. افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو په هکله دي. لکه څنګه چې په تېر لوست کې مور تاسو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ مور تاسو د افریقا د لوی وچې د تکوم، نژاد او ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به مور تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ مور تاسو به نن ورځ په لوست کې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو ګلالي زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې مور تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې مور تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچه